پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو فایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلکه وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا برید په کلکه غندلی دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلور ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلي دي چې په نیول شو کې د جرمني، پولانډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا لموږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیې د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده ایمراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار له مخه تګ ګټور وباله.
تر څو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا، د پیچونو او د وخت سره بلدتیا ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښه آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونو او ښځو لاریون کړی. لاریونوالی وایي چې شمېر نږدې 500 تنو ته رسېده. د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه یې ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیو نه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبي هم دې لپاره وی چې مثال موږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کرکیچ ته تمکیکو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، التیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونه او ښځو لاریون کړی. لاریونوال چې شمېر نږدې 500 تنه ته رسېده. د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه یې ورکول. له دوی یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویل نور باید دا وضعیت بند شي. لاریونوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ خوانیز مرکز د پرونی برید د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین جهالت، حسین جهالت، نسل کشی، د معترض نجونو او ښځو غږونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیځ کې په کاج ښوونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننی اعتراض په کاج ښوونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیځ کې کاج ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی، خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکي په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاج ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شویو تصویرونه خپاره شوي چې 13 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نه، موږ د هغو کسانو لپاره راوتلي یو چې هره ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی تر څنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې له خزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړي او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز له برید وروسته د غبرګونو نه دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دې وکړي. یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دې ودرېږي. د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ سنا ملکیان ووژل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو تر څنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درد لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله زیانمنونکې ټولنې په توګه یوازې پرېښودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خواشینۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې روسیې د طالبانو ضد د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي، په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه نجات وموند. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایند بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمېنه کې د کاچ په نوم پر خوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونونه ښکاره کړي وو. همدارنګه په تېر راپور کې هم تاسو واوریدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همداشېبه په سټوډیو کې راسره حقوق پوه صلاح الدین سعیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سعیدی صاحب، نوموړی خوستړی مشي خپرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوې وه دا یوازینۍ حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیعهګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې دغه حملو هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورت مې واورید، په رپورت کې یو سلسله عدم دقتونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیعه ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزې او معین شکوک رفع کړي او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پرانا کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسله وي، د شیعه بودن مسله مطرح کېدلی شي، او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نورو افراطي فهمونو د پاره چې هغوی په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې د هغې د نظر د اسلام نه وته دی او د تزر رسول تر یو حد پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیولو سره زما په پوها باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوال په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د دې
سیدی سب تاسو هدف دا چې دغه حمله چې کیږي که څام د دې حمله مسولیت لا تر اوسه پورې داعش نه اخیسته، خو دې نه ورته داسې حمله چې په د کابل په لویدیس کې کیدلې داعش به مسولیت منه. یعنی دې غواړي چې په یو ډول باندې حالت شي مذهبي وظفي نه طالب حکومت
نه هزارګان. یعنی اما راځي چې وویل د دې قضایا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدلی شي د طالب د اوسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلی شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه دی پیژندل، د دې حاکمیت د مسؤلیت لري په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه یې په لاس کې دي، د نورو نه یې صلاح اخیستې ده، امنیت یې نشي ساتلی، او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، او دا او داسې نور. په یقیني ډول ویلای شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي، کېدای شي او مطمئنن شوې ده چې ایدیولوژیکي دي چې شیعهګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دا دلی، اما مسئول درجه اول د قانون لحاظ د طالب اوسنی حاکمیت.
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی یوازینی څه چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه امنیت ده، خو دلته د هزارګان یا شیعهګان چې په کابل په لویدیځ کې اوسیږي دوی هر اونۍ د دغسې یو برید سره مخامخ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریدونه ترسره کوي په سیمه کې به داسې کوم هیواد وي چې ملاتړ وکړي؟
دلته د ګټو د منافع او د مصالحو خبره ده. مونږ چې وایو امریکا، مونږ چې وایو ایران، مونږ چې وایو پاکستان، په دې هیوادو کې د سیاست د پلي کولو لپاره د یو سلسله برنامو د پلي کولو لپاره مختلف مراکز وجود لري. که چیرته دا مراکز په نظر کې ونیسو بیا مشکل غټیږي. مطمئنا په ایران کې داسې مراکز شته دي چې د خپلو سیاسي اهدافو د تحقق لپاره دا کار کولای شي او کوي. په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخل د حاکمیت کې د افغان د طالبانو داسې افراد او اشخاص شته دي چې موږ مستند ولیدل چې از ظواهری د دمای نه راووته. په دې خاطر باندې دا مختلف ابعاد لرلی شي او لري چې په قطعي ډول د دې سوال ځواب ورکول به لږ ډېره ګران کار وي.
ډېره زیاته مننه حقوق پوه صلاح الدین سیدی و چې موږ سره یې د پرونی برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په اوکراین کړکیچ ته ورشو. واشنگټن روسیې ته خبرداری ورکړی چې کله به هم دا رسمي ونه مني چې د اوکراین د خاورې و برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. ولسمشر جو بایدن وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین د خاورې و برخه له روسیې سره الحاق شي. د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام وروسته نړیوال بانک له روسیې سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. جزئیات به راسره په سټډیو کې اشیبر صاحب شریک کړي. ستړي مشي.
مننه کور ودان. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکراین د خاورې د څلو روسیمو یو ځای کېدل به کله هم پر رسمیتونه پیشنی. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دی وی د پوتین کارونه د د ستونزو نقشه ده. له شرمه ډکه ټول پوښتنه یې تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم دا پر رسمیتونه پیشنی. صادقانه ووایم نړۍ به یې همونه پیشنی. دی نشي کولی د خپل ګاونډي خاوره ونیسي او په دې سادګۍ ورسره وتښتي. جو بایدن پرون وروسته تر دې په واشنگتن کې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د زاپاروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقېدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسیې تابعیت خپل کړي. بل لورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغاونې لپاره د 520 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ ویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالرو ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالرو مرستو څخه 12 میلیارد اوکراین ته رسیدلې دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروپ بانرژي وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالرو ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاورې یو برخه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین په غیر قانوني ډول له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یو ځای کېدو او بخشي. زلنسکي په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د کابل په لویدیز کې پر پرونی خونړۍ حملې لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک پوست د دی پیشی د جزیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران خبری راخیستی چې ویلی دی په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړوونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حملې او دې ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی په رارسېدو دی. ګلوب اینډ میل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپلې پښې وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بې له دې چې د طالبانو په مرسته تورنې شي له افغانانو سره مرسته وکړی شي. په مارچ میاشت کې د لسو مرستندویو مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپلو موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولی ځکه چې که دوی پیسې ورولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوي دي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیښ کړی دی. د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت ږغ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې له 1900 ورځو دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسېدي. په دغه سیالیو کې د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو تر څنګ په لسګونه نندارچیان ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د سر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټرکلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالۍ لوبډلې سپانسر حاجي قاسم عباسخیل وایي خوشحاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډیر خوشاله وي، بيخي به اندازي زیات خوشاله وي. ان شاء الله موږ غواړو پاینده کې نور لوبي دغه په مخ یو سپ نور ولایتو کې چې ان شاء الله موږ په خپل دغه کوم پینل چې موږ ګټلای دا نور ولایتو ته موږ سلیکټ شوی او شیلو به پکې وکړو. نور کلاریان هم ډیر ته سلیکټ کړي ول، ډیر وخت پاس کلاس لوبو کې ډیر داخله کړي. ان شاء الله دا تمسته چې دا ور په انډر 19 کې ملاړ شي.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرین مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبیږي چې ډیرای وخت د لوبي پر مهال زخمی کیږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لوري په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي، خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو، د لوبې د ازمکه نه لرو، د سیموږ هلته میدان اور کودلته موږ ته د اورکاري اجازه نه راکوي. تاسو وینې دلته ډیرې غټې غټې کندې دي او ډیرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بیله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو تر څنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420222640401.
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. دوی له اړونده ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالۍ وایي د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغې ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې له اونیو راهیسې نه دي پاک شوي. په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بېلابېلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا راز محمد:
دا مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه ښاروالي راو باسي په دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی. نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډیر ډیر او زموږ د ښار ښکلا هم ډیر خراب وي.
دغه وسایل یې لږ دي چې دغه پورته ډیر کی او د کچرا د ښار ته انتقال کی. پر پورته کول کی مشکل نشته، چریان ټول پاک سیوی دي، پتاونه تقریبا ټول پاک سیوی دي. مشکل دغه دي چې وز د کچرا لته ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکښې په کار ګمارل سوي، تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي. د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي عاملونه بولي.
په دې پروګرام کې د څلورو میاشتو را په دې خوا
شپږ زره کسان د دبليو اف د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کېږي. دوی په ساحه کې د هرې ناحیې په مربوطاتو کې کار کوي، کچره راټولوي، یو ځای سا کېږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره وو او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوې ګټې سوې، یو د ښار په څو او بل زموږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګه کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بېلابېلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د کابل په یوخوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلکه وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنیو لغړو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله یې کړې ده. ګوترش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضرور دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا برید په کلکه غندلی دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرانیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه چې په خبر پاڼه کې راغلي چې په نیول شوو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. پیران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلن مهسا امینی د پولیسو د وهلو لامل سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د مهسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې اتیا کسان وژل شوی دی. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دې خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زیلنسکی زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړه. روسیې د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د امریکا او البانیا له لوري وړاندیز شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپین رای ورکړه. په امنیت شورا کې دا پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلورو غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځېنی موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات کوي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ویلي دي چې استرالیا ته د ملي لوبډلې وار له مخه تګ ګټور دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي.
Afghanistan is at a sensitive juncture. The international community needs...
Afghanistan pe unazat padao ke dai. Nariwal turana baya da Afghanistan sa khada nashai mawadu da qachaqo aw legalo nangawno ta be pukhtani la para chamtwalai wadari.
Pe yobal rapor ke bawawri che pa ghor wilayat ke da mutadino da darmalani markaz kar kawun ko la shpa aw miasto rahisi mashuna ne di akhisti.
از برج حمل به ایسو مدت 6
ماه حمل میاشتی رئیسی چشپک میاشتی کیگی موږ ماش نه اخیسته.
دا چارواپوهان ولید متادینو لروانی وضعیت خزوریږي. په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقی سره مرکه کړي.
زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه وزم، به تر اندغه چې زه بیخي ورته خدمتونه کوم.
د احمد په نوم یو معتاد وایي د اعتیاد له امله مور راڅخه ازار سوه.
دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي، بدې لارې ته دی اړي چې راځه نو شک ونه نو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
خدای د خیر کې ولې ژاړي؟
تو خدای دا انصاف دی،
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګاډا ویلي، تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې څومره پر خپلو ژمنو درېږي او په راتلونکو میاشتو کې به د کوکنارو فصل د دې اعلان د اغېز څرنګوالی ثابت کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې اندېښنو په اړه ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو وضعیت په مستقیم ډول نه څاري او په دې اړه د لومړي لاس راپور هم په لاس کې نه لري، ځکه نو د طالبانو د حکومت په تخمیني ژمنو او راپورونو بسنه کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن ګډایویلي وایي چې په افغانستان کې په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید اندازې په اړه یو تخمیني راپور چمتو کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به اعلان سي. میرمن ګاډایویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید د نړیوالې ټولنې جواب او غبرګون ته اړتیا لري.
افغانستان
په یو نازک پړاو کې دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو او لیږلو ننګونو ته د پوښتنې لپاره چمتووالی ولري او د خپل وس په اندازه له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له امله زیانمن کیږي. بزګران چې په راتلونکي فصل کې د کوکنارو د کرلو او نه کرلو لپاره ځانونه چمتو کوي، د نامعلوم سیاسي او اقتصادي وضعیت سره مخ دي.
In the midst of dire economic and political circumstances,
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د اعلان نږدې شپږ میاشتې پورې کېږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په دې موده کې د یوه کیلو ګرامو وچ تریاکو بیې $190 او یوه کیلو ګرامو تازه تریاکو بیې $120 ته رسېدلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دولت دایمي استازي میرمنې مونا جول وویل، اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او دا اندېښنې شته چې د دې لارې لاسته راغلي پیسو باندې نړیواله تراګري له مالي پلوه پیاوړې سي.
په
افغانستان کې د کوکنارو کښت د نړۍ لپاره د نشه یي موادو د یوې لویې سرچینې په توګه اوس هم پر ځای پاتې دی. موږ په دې برخه کې سرپرست حکومت مسؤول او ځواب ویونکی بولو. موږ دا اندېښنه لرو چې د نشه یي بوټو له کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاسته راغلي پیسې به له مالي پلوه په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې ترهګري پیاوړې کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د دوی امنیتي ځواکونو سږ کال یوازې د سنبلې په میاشت کې 5000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو د 1800 کوکنارو دقیق ځایونه نه ښیي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د کوکنارو د کښت د دوام د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
اوس موږ په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه لرو چې چا دې کرلي، که کرل سوي هم یې بېرته له منځه وړل سوي دي او بزګران یې د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. نو په دې اړه باندې اندېښنې بې ځایه دي او هسې یو تبلیغات یې ګڼو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپور چې د امنیت شورا غونډې ته وړاندې سو ښیي چې په وروستیو میاشتو کې د سیمې هیوادونو په پراخه پیمانه نشه یي مواد نیولي چې له افغانستان څخه دې هیوادونو ته قاچاق سوي وه. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د فرانسې استازي د افغانستان په اړه وویل چې له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو په تېر بیا د شیشې قاچاق د ډېرېدو په حال کې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې میرمن ګاډا ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق او د ستونزې په برخه کې جواب ویلو ته چمتو سي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې د معتادینو د شل بستریز مرکز کارکونکي وایي چې د معاش نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بودیجې د نشتوالي له امله د دې مرکز روغتیایي فعالیتونه هم ټکنی سوي دي. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې د دوی تشکیلات تازه د عامې روغتیا وزارت منلي او له دوی سره ژمنه کړي چې معاشونه به یې ورکړل سي. د موضوع نور جزئیات به زموږ همکار را سره شریک کړي.
غور یو له هغه ولایتونو څخه دی چې هلته د نشه یي موادو تولید او قاچاق ډېر دی. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین هم ډېر دي. خو د دې ټولو معتادینو لپاره په غور ولایت کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. خو اوس په غور کې د دې مرکز کارکوونکي وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د غور د شلبستریز روغتون یو ډاکټر عبدالغفار سروري وایي چې د ماشونو د نه اخیستلو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د حمل میاشتې راهیسې چې شپږ میاشتې کېږي موږ معاش نه دی اخیستی او په ټوله کې زموږ ټول همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ له لوړ مقام په تېره بیا افغانستان د عامې روغتیا له وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ستونزه دې ژر تر ژره حل کړي او یا د زموږ لپاره یوه عایداتي سرچینه پیدا کړي. په ټوله کې موږ د داخلي بستر معتادینو درملنه نه شو کولی. په غور ولایت کې معتادین بیخي ډېر شوي.
کله چې طالبان په افغانستان کې دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول او پاتې مرکزونه هم د کارکوونکو د معاشاتو او ناروغانو د لګښت نه درلودو له امله د معتادینو د بستري کېدو خدمات کم کړل. په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې اجتماعي کارکوونکی محمد ګل احمدي هم د هغو کارکوونکو له ډلې څخه دی چې له شپږو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
موږ له یاشي او عبادې څخه په بشپړ ډول بې برخې شوي یو او هیڅ شی هم نه لرو چې په هغه د ناروغانو او خلکو خدمت وکړو. شپږ میاشتې کېږي چې معاشونه مو نه دي اخیستي. زموږ ټول همکاران له ستونزو سره مخ دي. هر څوک اقتصادي او کورنۍ اړتیاوې لري.
د غور ولایت روغتیایي چارواکي هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کارکوونکو د معاشاتو مالي ستونزې مني. د غور ولایت د معتادینو د درملنې شلبستریز مرکز مشر ډاکټر محمد عمر لالزاد وایي د دوی کارکوونکو د امکاناتو د نشتوالي له امله د معتادینو د درملنې لپاره د هغوی کورونو ته د موټرو پر ځای پلي ورځي.
قبلا اینا شامل بودجه انکشافی بودن.
زما کارکونکو مخکې په پراختیایي بودیجه کې شامل وو، خو اوس په عادي بودیجه کې شامل شول. اوس تازه هیله مندي پیدا شوې. د عامې روغتیا وزارت لخوا تشکیل منل شوې او هغوی په ملکی خدماتو کې شاملېږي. کله چې کارکونکو د 15 میاشتو معاش نه وي اخیسته او یو میاشت معاش هم د تیر کال پاتې وي چې ټول شپږ میاشتې کېږي، په دې صورت کې ګران ده چې د درملنې پروګرام عملي کړي. د روغتو د درملنې په برخه کې د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې څخه یو افغاني هم نه راغلی. زموږ کارکونکي د موټر او تیلو نه درلودو له امله د ناروغانو د لیدو لپاره په فیروزکو ښار کې پلیسي معتادینو د درملنې لپاره تر محبس پورې پلې تک کړي.
په
غور ولایت کې مدني فعالان وایي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې کارکوونکو ته د معاشاتو نه ورکول او بستري خدمات بندیدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډېر شي. دوی اندېښمن دي چې که صحي خدمات په همداسې نیمګړي ډول دوام وکړي، دا ویره شته چې په ښار کې د معتادینو د ګرځېدو له امله روغ ځوانان هم نشو ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز کارکوونکو له شپږو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
رازا کوم مونږ تاسو منتظر وو. بس دا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشئی موادو په برخه کې ارواپوهان او اجتماعي کارکونکي د معتادینو د ژوند ترخې خاطرې اوري، او کله کله دا خاطرې د دوی پر ذهن او روان هم ناوړه اغیزې کوي. دا چې دا رواني ستونزې څه دي، ارواپوهان ولې د معتادینو له رواني وضعیت څخه ځورېږي، او یو ارواپو له معتادینو سره د کار کولو په بهیر کې څه وخت د خوښۍ احساس کوي، په دې اړه مو د خواجه فیض الدین صدیقي په نوم له یوه داسې اجتماعي کارکونکي او نرس سره مرکه کړې چې د معتادینو د رواني ستونزو ښکار سوی دی. له ده څخه مو په پیل کې پوښتلي چې ولې مو د معتادینو په برخه کې کار کولو ته زړه ښه کړ.
دا معتادان چې تاسې دا ښار کې ګورې پله لاندې ده او په قبرو باندې ویده یې د ورځې د شپې، او دا زما مسلک ده. ما له دغه شفخانې ته به لاړ سم، یو څه خدمت دوی سره وکړمه. دا خو هم خرما ده هم ثواب، دوی ته به یو څه همکاري موسي.
دغه د معتادینو سره کار کولو کې تا څه شی ځوروي؟
اوس ګوره چې کوم مریض سره زه مثال اشنا یم، دلته خدمت ورته کوو، بیا چې دې جای نه رخصت شي چې دا کوم یو کور نه لري، ځوان نه لري، دلته مثال د فامیل حمایت نه لري، او ګورم چې مثال دلته تپی سرای شمالي کې به یي ما ته به سلام اچوي، او په ډیر بد حالات کې زه بیا ورته ګورم داسې ډیر زړه مې ورته خرابیږي. بیا زه پوښتنه کوم چې دا ولې بیا دغه لاره ته راغلی؟ دا بیا یو وارې په زړا شي چې والا کور مې دلته نسته، ځوان مې دلته نه ده، دغه شی ډیر ما ځوروي.
داسې تا ځوروي بار بار د دغسې مریضانو سره مخامخ کېږي چې هغه بیرته معتاد کېږي او بیرته د نشو خواته ځي. ستا زړه نه ماتوي دا کار؟ یعنی تا خفه کوي نه؟ له کاره دې مایوسه کوي نه؟
دا څنګه مې نه ځوروي، دا یو رقم ته کېږم چې زه غواړم چې بیخي دغه مسلک نه ووزم، چې دا مریضان کور نه لري، ځوان نه لري، دلته یو شرایط د کاري ورته نه پیدا کېږي. بهتر همدغه ده چې زه بیخي ورته خدمت ونه کړم.
جالب خاطره، له خپله کاره لرې چې کوم مریض دې تداوي کړی په بد حالت کې دې راوړی او بیا روغ سوی او په ښه حالت کې دې لیدلی؟ ته ډېر خوشحاله کړې.
دغه تقریبا یو څلور کال پنځه کال مخکې ټول دمونږ تیم یو ځای لاړو هلته جمهوري پسې. یو مریض په ډیر بد حالت کې همالته پله لاندې و، څنګ نه داسې بده اوبه تېرېده او ډیر بد بوی کوله. دې ته ما ویلې چې ته ولې ځان نه تداوي کوې؟ دا ویلې ولاکه دولت غواړي مونږ تداوي کیو، بیرته یو کاروبار یو شرایط مونږ ته مساعد سي، نو مونږ ډیر خوشحالو. ما ویلې ته جیک سم واسره چې دا مې جیک ګورم چې دا پښې نسته او اوس هم دغه پښې زخم لري. ما ویلې څنګه؟ ویلې والا تاسې یو جی چېرته تلی وم، د پښه مې مات شو، بیا دلته ایران ته لاړم، ایران کې داسې راته پرېږده، د پښه مې اوس هم زخم لري، نو دغه عمل چې زه کوم دغه درد و دا شیان ټول رکوي. ما ویلې ته داسې وکړه په دغه حالات کې دي که غواړې چې زندگی کې ځوان کې نو ته مونږ سره راسه. دی ویلې ځه صحیح ده. خدای راغله دلته شفخانې ته، تقریبا مونږ درې میاشت که درې میاشت څو ورځې مونږ وساتله ده. بیرته چې لاړو اوس فضل خدای ښه ځوان دی، برابر ده، اوس شکر ده یو ښځه اخیستی ده او یو دوه بچان هم لري، او ډیر مانه تشکری کوي. کله کله داسې ماشومان ورسره مال ته یي، بیا په هغه باندې زرګي باندې ورته وایي پدر امی ډاکټر است یا؟ بیا دی وایي چې اره ډاکټر از ما ډاکټر خوجه خیلی از ما خوشحاله. نو زړه مې ډیر ورته خوشحالي.
شپه و کال ستاسو کار کړی د معتادین په برخه کې، څه دې زده کړی دی له دې کار کولو؟
دغه مواد مخدر یو پانتون ده چې اوس که څوک دغه د دوی منځ کې هره ورځ یو ابتکار ده. ابتکار څه رقم چې یو مریض راځي
په ځان ته یو هغه اخلي شیشه اخلي، یا مثال د خبره د پال پاکي او دا شیان پیدا کړي چې زه ځان وزنمه. بیا مونږ ډېر په شفقت مهرباني ورته وایي چې ته ځان وزنې، دغه کورنۍ د څه وایي درته، څو دقیقې مونږ سره کینی بیا به قناعت ورته ورکوو. د زیګوره دا یو مهارت لري چې یو سړی باید دومره مهارت ولري چې یو معتاد سړی په 15 دقیقې پوکی چې دا څه رقم ځوان ده، انشاءالله ورته پوهنتون نوم ښه
په معتادینو پسې به صحیح ته تلې، هلته به د معتادین راټولول. داسې کوم خاص خطر سره مخ شوی د کار په جریان؟
یو ورځ لاړو هلته د یو مریض جیک سو یو سورنج د خپل په ځان کې زرقوله په ماغه سات کې سورنج سره داسې ودرېده. سورنج دغه پیچکاري مې مطلب ده، یعنی ایچ آی وی ایچ بی ایس ایچ سی فی یو معتاد کولی شي چې ولري هم زمان. نو دای چې داسې په لاس کې ونیوله، دای مې کېنوله همالته، یو څو دقیقې ورسره کېناستمه. ما ویلې څه فایده لري چې دا شیان ته کې، نو دا خو د تا په ګټه کې نه ده. دای مې هماغسې په یو دقه کې ډیر رات مې کړ، ما سره یو جه په امبولانس کې کېناسته. ویلې راځه تا سره ځمه، د نو ډاکتران سره نه ځمه. چې کېناسته نو یو ورې راته په ژړا شو. ما ته ویلې چې که وخت لري درته قصه وکړمه، لنډه درته وکړمه چې دلته په چرقلا کې ځوان کوله، دا ښځې ماشومان ټول دینه بیل سوی وو. نو دلته چې تداوی وشو، اوس دغه یو زوی ده تقریبا 13 کلن ده که 19 کلن ده، کله کله ما ته زنګ وایي چې ډاکټر صاحب ستاسو تشکر میکنم، پدرم زنده شد.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 12:00 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. احمد پخوا موټر چلوونکی و، او له همدې لارې خپل مور پلار او ماشومانو ته روزي ګټله. خو کله چې په نشو اخته سو نو ګټه ځینې پاتې سوه او ژوند یې بدمرغه سو. دا چې احمد ولی او څنګه په نشو اخته سو، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ما چې کله واده وکړ، څلور بچو خاوند شوم، نو ورور را سره جنګ وکړ کور کې. زه لاړم کاډان خسر کره، خسر رور مې دا دیشي ته ناست و پوډر اسکل، ما نه پېژانده. ما ته ویل راشه یو څو دمونه ووه، غصه به دې سړه شي. بدبختانه شپږرونه ویل الحمدلله زه پکې بدبخته شو. دا دغسې ذلیله ده، ژوند تباه کوي، مور او پلار جدا کوي، په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله، دیاړي به مې کوله، هر کار به مې کاو، روغ صحتمن ومه، جوړ ومه. دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو، نو ما نه هر څه پاتې شو. کور رانه پاتې شو، مزدوري، ګاډی، ګاډی به را سره و، ما به ګاډي منځ کې څکل. چې نشه به م کوله، نو مونځ او دس به رانه پاتې و. نشه بدبخته شی ده، دا خو سلسله ده. اول چرس اسکه، همداسې را تېر شه، پوډر اسکه، پسې شیشه اسکه، دغسې مرتبک لږ لږ سرخیږي. اوس چرسو نشه کمزورې ده، چې په پاسه پوډر اسکه ادې زیات نشه کوي. وروسته په هم دغه شیشه او پوډر زینما ودرېدو، دغه مسکل. او دا مور او پلار نه لري، شیشه بوټی نه لري، شیشه خلک لیونی کوي. ټوله شپه به خوب نه درځي. کله به مې چې نشه وکړه، نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا، هیڅ خبره نشته، مه ډارېږه. دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي، بدې لارې ته دې اړي چې راځه نشه کوو نه. نو چې نن به دې وکړه، سبا به بیا ورته ورکړي. چې نشه مې نه کوله، 1500 به مې کور کې ورکولې. چې بیا به مې نشه کوله، 200 به مې ورکولې، 300 به دې خوا مصرف کېدې. کور کې به جنجال کاو، مور او پلار چې څنګه کمې ورکوي. مور کوه 1500 ورکوه، تا خو مخکې 1500 ورکولې، مور به پیدا چې نشه یې کړې ده. نو زه خپه یم. په ژوند کې مور او پلار لاس خولاندې جنت ته، مور به راته ویل مه کوه نشي. زه به دغه بدبختۍ راغلم، اوس مې زړه پسې خوږېږي، نشه ښه شی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي ده چې بشیر ماښام مهال کور ته راځي او خپل میرمن ګلالۍ لټوي. تر څه لټون وروسته ګلالۍ د کور په یوه تیاره کوټه کې پیدا کوي. کله چې بشیر کوټې ته ورځي، نو ګوري چې ګلالۍ زاړي. دا چې ګلالۍ ولې زاړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ګلالی و ګلالی چیرې؟
دادا دلته په کوټه کې یم.
په دې توره شپه کې ولې یوازې په کوټه کې ناستی؟ څراغ دې ولې نه دی لګولی؟
ستا کوراسي هم ماته تیاره دی، څراغ څه ګټه لري؟
ولې خدای دې خیر کړي، ولې ژاړې؟
ته خدای دا انصاف دی.
څه پېښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هېڅ پوه نه شوم.
ته خدای، دا زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي.
ولې به ستا ګناه وي؟ دا خبره بیا له کومه راپیدا شوه؟
مور دې هره ورځ پیغور کوي، وایي ستا بخت تور دی، وایي ولې اولاد نه پیدا کوې؟ ستا له لاسه به زما زوی میراث شي. ښه، اوس ته راته ووایا، زه خواره کې څه کولی شم؟
خیر دی، مور مې سپین سرې ښځه ده، یوه خبره یې وکړه، مه پسې ګرځه.
که دا خبره یوه ورځ وي زه به یې وزغمم، که میاشت وي پروا نه لري، که کال هم وي پروا نه لري، زما خو هره ورځ هم دا حال دی.
مور مې هره ورځ نه درته وایي، هسې وړه خبره دې ځان ته لویه کړې ده.
یوازې د مور نه ده، د کور نور غړي هم د بې اولادۍ پیغور راکوي، زه څه وکړم؟ اوس یې نو بیخي لیونۍ کړم.
خیر دی، صبر وکړه، داسې خبرې په هر کور کې وي.
نه نور صبر نشم کولی، اوس نو نږدې دی چې د ډېرو پیغورونو له لاسه مې زاره وچوي. و سړیا، خدای به کوي ته به کوي، یوه چاره وکړه.
زه څه چاره وکړم وښځې؟ که زما په وسه وای پخوا به مې لا چاره کړې وای. ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خوښ؟
ما وویل کیدای شي چې ته یو مشکل ولرې، که یو وارې ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندې خدای چې علاج دې وشي.
دا خبره هم سمه ده، سبا ډاکټر ته ورځم. اوس دې نو اوښکې پاکې کړه، نوره مه ژاړه. الا آفرین، شاباس.
سمه ده.
نه داسې نه کېږي، وخانده نو. آفرین، وخانده.
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه، دلته پر دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دی کښېناستم.
څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ته یې راکړه.
ها، دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم. کومه نشه خو به نه کوې
ډاکټر صاحب؟ دا پوښتنه دې ولې وکړه؟
دا پوښتنه ستا له ناروغۍ سره ډېر اړه لري.
عجیبه ده، نشه له بې اولادۍ سره څه اړه لري؟
ګوره ورور کیه، باید دې ډاکټر ټولو پوښتنو ته ځواب ووایې. که کومه خبره دې پټه کړه، ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نه شوه، علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو ځان درته وایم. خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم، او ښه ډېر څکوم.
بس بس بس، پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟ د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډېره خطرناکه نشه ده، ډېرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب، علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط دا دی چې باید اول نشه پرېږدې.
ډاکټر صاحب، زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي. دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر له همدانن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې، کله چې د نشې علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړې.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادین علاج کیږي. ها، دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کوهر دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.